دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنا تاسو د سیمې او نړۍ د دې سات خبرونه اوري د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس غړو ته په وینا کې د هغه شخص نیول کېدل اعلان کړل چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې په امریکایي ځواکونو ځان مرګ بریت طرح کړی و. ښاغلی ټرمپ پرته له دې چې ووایي دا کس څه وخت نیول شوی او د کوم هیواد دی د پاکستان د حکومت نه یې مننه وکړه چې د دې شخص په نیولو کې مرسته کړې. د متحده ایالاتو ولسمشر وویل خوښ یم چې نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کوم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي. د پاکستان حکومت نه مننه کوم چې د دې شخص په نیولو کې مرسته کړې. د کابل په هوایي ډګر کې په ځانمرګ برید کې چې داعش خراسان څنګه یې د کولو ادعا کړې وه د 1300 امریکایي سرتیرو سربیره 1000 عام افغانان وژل شوي وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې په ښځو او نجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو پر دوام نیوکه کړې او ویلي دي چې د دغه ډلې دا اقدامات به بې پایلو پاتې نه شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالنا بایروبک د کپ 14 په برلین کې د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو د افغان ښځینه فعالانو یوې مشورتي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې طالبانو افغانستان د ښځو او نجونو لپاره په ډېرې خطرناکې ټولنیزې تورې کندې باندې بدل کړې. په دې غونډه کې د لسګونو افغانانو ښځینه فعالانو د ګډون سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم ګډون کړی و. میرمن بایربک وویل موږ به په ګډه طالبانو ته یو څرګند پیغام واستوو، ستاسو اقدامات به بې پایلو نه اوسي. د طالبانو یو مقام وایي د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 15 چې د کپ د 15 سره برابره ده د پاکستان لخوا په ډزو درې افغان خبریالان په داسې حال کې ټپیان شول چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه راپور ورکوو. د شمشاد تلویزیون خبریال هدایت شاه هدایت او د نور خبریالان د تورخم په پوله د روان شخړې د پوښښ لپاره تللي وو چې د پاکستان له لورې پرې ډزې وشوې. یو ځایي چارواکي قریشي بدلون د پاکستان له لورې د ډزو کېدل تایید کړي دي. هغه وویل چې نور ټپیان شوي خبریالان د پژواک خبری آژانس فلم بردار ولی محمد شینواره او د حریت رادیو خبریال عزیز الحسن نومانی دي. د شینواری او نومانی حالت د اندېښنې وړ بلل شوی او د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شوی دي. د پاکستان حکومت سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځوي د سه شنبې په ورځ د مارچ په 4 د بنو په پوځي قرارګاه برید کې د برید کوونکو سره نښته کې د پاکستان د پوځ 15 عسکر او 14 ملکی وګړي وژل شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې د 2 نورو زخمي کېدل هم یاد شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په برید کې افغانانو هم لاس درلود. د پاکستان پوځ د چهارشنبې په ورځ ویلي چې برید کوونکو غوښتل د پوځي قرارګاه امنیت مات کړي، خو امنیتي ځواکونو په چټکۍ سره دا پلان شان کړ. پوز ویلی د 4 ځانمرګو برید کوونکو په ګډون ټول 14 سنه برید کوونکو چې پوز خارج بللې دي وژل شوې دي. د شیوی برید مسولیت د پاکستانی طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې اخیسته. افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانانو د لاس لرلو د ادعا په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. امریکا غک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس غړو ته په وینا کې وویل چې د نوموړي د جمهوري ریاست دومې دورې له پیل سره امریکا بیرته راپورته شوې او د خپل حکومت د لاسته راوړنو یادونه یې وکړه. ټرمپ وویل شپږونه وړاندې زه همدلته ولاړ وم او د امریکا د طلایي عصر پیل کېدو اعلان مې وکړ. له هماغه شېبې رئیسې موږ چټک او نه ستومانه کېدونکې کړنې پیل کړلې تر څو زموږ د هېواد په تاریخ کې تر ټولو بریالي او سر اثر په لور وخوځیګو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پاوز د نیوی لوی درسیز د لوړې مراسمو کې یو ځل بیا وویل چې د حماس او ایران تر ملاتړ برخمنو ډلو سره جګړه کې به بریالی شي. ډګر جنرال ایار زمیر د جنرال هرزی هالوی پر ځای ټاکل شوی. هالوی د 2023 کال د اکتوبر د وومې برید کوونکو په جریان کې د خپل پاوز د ناکامۍ له امله استعفا کړې ده. کرملن د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 15مه له روسیې سره د خبرو لپاره د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د تیاری ښودنه مثبت پرمختګ وباله. د اوکراین ولسمشر له متحده ایالاتو سره د نظر د بېساري اختلاف وروسته د سې شنبه په ورځ وویل چې د تلپاتې سولې لپاره سمدستي د خبرو میز ته د راتګ لپاره تیار دی. د کرملن وایان دیمیتری پسکوف په یو خبری غونډه کې وویل دا په عمومي توګه یو مثبت دریځ دی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبه په ورځ کانګرس ته په وینا کې وویل چې له زلینسکي نه یو لیک ترلاسه کړی او نوموړي په دغه لیک کې د سولې خبرو ته تیاری ښودلی، خو ویل کېږي چې کرملن له زلینسکي سره د سولې خبرو ته د حاضرېدو په اړه شک او تردید څرګند کړی دی. دا او د دې سات د سیمې او نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تیر ماښام یعنی د سه شنبې په ماښام د کانګرس غړو او ملت ته د وینا د مهمو ټکو په هکله راپورټونه او مرکه اوري. هر لدا چې خبرونه تر پای واوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وايي هغه کس نیول سوی چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو یې ځانمرګي برید طرحه کړی و. ټرمپ د دې کس نیول کېدل د کانګرس غړو ته د وینا په مهال اعلان کړ. د 2021 کال د اگست په 26مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته په خونړي برید کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 110 افغانان ووژل شول.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په افغانستان کې د 110 امریکایي سرتیرو د وژنې عامل نیول شوی دی. ټرمپ له لوري وروسته کانګرس ته په لومړنۍ وینا کې دا څرګندونه وکړه:
خوشیم نن شپه د هغه لوی ترګر نیول کېدل اعلانوم چې د کابل په هوایی ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسول و. هغه هم دا اوس را روان دی چې د امریکا د عدالت د تیری توري سره مخامخ سي.
ټرمپ پرته له دې چې ووایي دا کس څه وخت نیول شوی او د کوم هیواد دی، د پاکستان د حکومت څخه مننه وکړه چې د دې شخص په نیولو کې مرسته کړې ده.
واړم مننه وکړم په ځانګړې توګه د پاکستان له حکومت څخه چې د دې ځناور په نیولو کې مرسته وکړه. دا د هغو دیارلسو کورنیو د پاره ډیره مهمه ورځ ده چې په حقیقت کې زه ورسره ډیر ښه آشنا سوی او ورسره مې پیژندګلوي کړې ده.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمهور رئیس ټرمپ څخه مننه کړې چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان ونډه ستایلې ده. د پاکستان صدر اعظم په خپل ایکس باندې لیکلي چې نیول شوی کس شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی.
موږ د متحده ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مننه کوو چې په ټوله سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د رول او ملاتړ ستاینه کړې ده.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کړی چې داعش ډلې د پاکستانی پوځیانو په ملاتړ د پاکستان د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي. نوموړي پرته له دې چې توضیحات ورکړي ادعا کړی چې ګاونډي هیواد د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره له داعش څخه استفاده کوي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو دا ادعا رد کړې ده.
لشک پرته برید خو هغه مهال د داعش لخوا سوی و، خو دا چې داعشیان په پا پاکستان کې نیول کیږي دا په ډاګه کوي چې دې ډلې هلته پناه وړي او هلته یې پټنځایونه جوړ کړي دي.
په ورته وخت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر کاش پټیل د دې خبر په تایید سره په خپل ایکس باندې لیکلي چې نیول شوی کس د دغې ادارې او د امریکا د مرکزي اطلاعاتو سازمان یا سی آی ای ته سپارل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی ویلي چې شریف الله لس ورځې مخکې د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارو په ګډو عملیاتو کې نیول شوی دی. د یادولو وړ ده چې د 2020 کال د اګست په 26مه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډیو کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې په کې 43 امریکایي سرتیري او 120 ډیر افغانان ووژل شول. هغه مهال دغه برید مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی و. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3798 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 3798 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جا آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سه شنبه په ماښام د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه. د خپلې ادارې لخوا د حکومتي بیوروکراسي د کمولو، د امریکا په نږدې سوداګریزو شریکانو باندې د لوړو تعرفو لګولو او د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې د بندولو لپاره په اوکراین د فشار لپاره د لومړنیو ګامونو ستاینه وکړه. کله چې ټرمپ خبرې کولې نو دیموکراتانو په یو ډول نه یو ډول احتجاج کاوه. د امریکا جاغ د سپینې ماڼۍ خبریالي پاتسي ویداکو سوارا دا راپورټ رالېږلې چې پښتو ژباړه یې تاسو ته اورو.
د جنوري په شلمه د خپلې دویمې کاري دورې تر پیل کولو وروسته دا د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړۍ وینا ده.
د امریکا مسیر بیا معلوم شوه، زموږ روحیا بیا راژوندې شوه، ویار مو بیا په برخه شوه، اعتماد مو بیا په ځای شوه او د امریکا ارمان په غوړېدو دی تر پخوا پراخ او غوره.
د وینا 15 دقیقې تیری نه وی چې د ټیکساس نه د ډیموکراټانو استازي آل گرین ناری پیل کړي چې تا ته د روغتیایي بیمې د ختمولو ماموریت نه دی درسپارلې شوی. دا د ټیټ عاید لرونکو خلکو حکومتي روغتیایي بیمه بللې کیږي. ټرمپ ته سیشنبی پورس په چین او د امریکا په گاونډیانو میکسیکو او کینیډا باندې د لوړو تازیراتو د لګولو یادونه وکړل. د امریکا دغه درې لویو سوداګریزو شریکانو د غچ اخیستونکو اقدام ګواښ کړی دی.
یو څه مزاحمتونه به وي، موږ ورسره سم یو، دونه زیات به نه وي.
د دې نه په پیل کې ټرمپ اوکراین ته پوځي مرستې ودرولې. دغه کار تیر اونۍ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره د ولسمشر ټرمپ د کار په دفتر کې د اوکراین سره د قیمتي مادنیاتو په اړه د معاملې په سر د یوې جنجالي غونډې نه وروسته شوې ده.
په ورته وخت کې موږ له روسیې سره جدي خبرې اترې کړې دي او قوي نښې مو ترلاسه کړې دي چې دوی د سولې لپاره چمتو دي.
د ډیموکراټانو په استازیتو د میشیګن سناتورا الیسا سلاټکن د ټرمپ وینا ته جواب وویلو او د زیلینسکی سره د ټرمپ د لفظي شخړې یادونه وکړه.
د ولسمشر په کاري دفتر کې کومه صحنه چې ولیدل شوه یوه باده تلویزیونی ننداره نه وه، بلکې د نړۍ په وړاندې د ټرمپ ټوله تګلاره ښکاره کړه. هغه باور لري چې د ولادیمیر پوتین په څیر دیکتاتورانو ته نږدې شي او زموږ ملګري لکه کاناډایان په غاښونو ووهي. هغه د امریکا رهبری داسې ګڼي لکه د املاکو معاملات چې
نورو ډیموکراټانو هم د ټرمپ د خبرو پر مهال خپل احتجاج څرګند کړو. دوی ګلابي جامې اخوستې وې چې د ټرمپ هغو پالیسیانو ته پام ورواړوي چې دوی وایي په ښځو او کورنوي منفي اغیز کړی دی. د دوی اشاره ایلان ماسک ته وه چې غواړي د حکومتي قراردادونو په ختمولو او د لسکونو زرو حکومتي کارکوونکو په ګوښه کولو سره په فدرال حکومت کې بیوروکراسي ختمه کړي.
هر فدرالي بیوروکرات چې د دې بدلون په وړاندې مقاومت کوي سمدلاسه به له دندې لرې شي، ځکه چې موږ دا ناولتیا ختموو.
ډیموکراټ سناتورا سلاټکینې جواب ورکوي.
تاسو غواړئ ضایعات کم کړئ؟ زه به تاسو سره د دې په کولو کې مرسته وکم، مګر بدلون اړتیا نه لري چې ګډوډي یا منګلک خوندي کی. په بې پروايي د هغو خلکو ګوښه کول چې زموږ د اټومي وسلو د ساتنې لپاره کار کوي، زموږ الوتکې د غورځېدو نه ساتي او هغه څېړنه ترسره کوي چې د سرطان درملنه کوي. یوازې دوه ورځې وروسته د دوی بیا ګمارل په امریکا کې هیڅ اجرایوي رئیس دا کار نشي کولی پرته له دې چې په لنډ ډول له دندې ګوښه شي.
ټرمپ د امریکا د جنوبي پولې څخه په غیر قانوني ډول د تیریدونکو کډوالو په شمیر کې کمښت خپله لاسته راوړنه وبلله.
رسنۍ او زموږ په ډیموکرات ګوند کې ملګرو وویل چې موږ د پولې د خوندي کولو لپاره نوي قانون ته اړتیا لرو، مګر دا معلومه شوه چې موږ واقعا یو نوي ولسمشر ته اړتیا درلوده.
ټرمپ د پاناما کینال بیرته نیولو او د ګرینډ لینډ د نیولو لپاره خپلې غوښتنې تکرار کړې، خو له غزې څخه د فلسطینیانو د ایستلو غوښتنې تکرار نه کړې. هغه یو سات او سلویخت دقیقو لپاره خبرې وکړې چې کانګرس ته د ولسمشر تر ټولو اوږده وینا بللې کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینا څو مهمو خبرو په اړه د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې د استاد علي احمد جلالي نظر پښتو.
اجازه راکړئ اول عمومي یو پوښتنه وکړم چې ټرمپ په کوم دلیل باندې وایي چې امریکا بیرته راولاړه شوه؟ د دې خبرې نه اصلي مقصد څه دی جلالي صاحب؟
تشکر کوم، سلامونه دلیږم. البته زه خپل نظر تاسو وړاندې کوم. د ښاغلي ټرمپ خبره چې واخلي عین مو خبرې صحیح ته پروپوزل کیږي چې د ښاغلي ریګن په وخت راغلی. د ریګن په وخت کې کله چې راغی په امریکا کې ډېرې ستونزې موجودې وې په داخلي او بینني ساحه کې. په داخلي ساحه کې اقتصادي مشکلات موجود وو او په بینني ساحه کې افغانستان د روسیې لخوا اشغال شوی، شوروي اتحاد لخوا اشغال شوی او په ایران کې امریکایان بندیان وو. نو ځکه کله چې د ریګن هغه وینا واوري هغه وویل چې امریکا بیرته راژوندي شوه. هم عین شی اوس وینو. ښاغلی ټرمپ فکر کوي چې په امریکا کې اوس هم ځینې ستونزې موجودې، هم داخلي ستونزې موجودې دي، هم بیرونی ستونزې موجودې دي. نو ځکه دې ستونزو د رفع کولو دپاره دی تجویزونه کوي، یا ماته تجویزونه، یا ماغه دي چې د خپلې انتخاباتي مبارزې په برخه کې ویل. یعنی د امریکا قصدار ده ضایات ډیر دي، باید داسې کار وشي، توازن راشي د بودیجه کې، او د دې پاش دا کار وشي. امریکا ځینې هغه کارونه پخوا کول او د امریکا د منافع سره مساوي نه وو، هغه باید لاس واخلي وګڼه، لکه خارجي کومکونه دغه وغیره.
مګر یوه برخه یې ډېره ثابته څرګنده کړه. مثلا وی ویل چې د کابل په وای ډګر کې په امریکایي ځواکونو باندې د تخلیف وخت کې چې هغه وخت 2021 کال د بریټ اصلي مسؤل شریف الله نوم افغان د پاکستان د صدر اعظم په ادا باندې دای نیول دی او امریکا کې به محاکمه شي. دا څومره یو لوی لاسته راوړنه ده د امریکا لپاره، خصوصا د ټرمپ لپاره، او پاکستان د دې نه څه ډول سیاسي ګټه ترلاسه کولی شي؟
دا جزئیات باید وروسته معلوم شي، مګر دا خبره ده چې کله چې امریکا له افغانستان وتلی ده، وروسته له هغه د ترګري سره د مبارزې په برخه کې پاکستان همکاري ته ضرورت لري او پاکستان هم دې ته آمادگی خود لري. مخصوصا د ټي ټي پي حملېش پاکستان کې کیږي، امریکا هغه غندلې ده. نو په نتیجه کې د پاکستان او امریکا د ترګري سره د مبارزې لپاره یو نوی پړاو راپیسوي دی. په داسې حال کې چې فکر کیږي چې ترګري ډلې په افغانستان پاکستان کې دي او طالبان داسې کار نه کوي چې یو په ځل اقدامات وکړي. په نتیجه کې غیله داعش او پاکستان په دې سیمه کې د ممکن استفاده کوي. پاکستان د څومره سیاستونو په مخ کې ول خپل ملي منافع د جیوپولیټیکي ملاحظاتو سره په توازن کې ساتلي دي. کله امریکا سره مرستې کړې دي، کله او کسانو سره حمایت کړې دي چې د امریکا په ضد جنګیږي. کله چې د سپتمبر د 11 ملي حادثې نه وروسته پاکستان په لاسه کې ځینې خلکو نه پناه ورکړله د هماغه حادثې او ځینې خلک یې امریکا ته وسپارل چې د خپل مناسبات وساتي. اوس هماغه خبره ده، اوس هم کوم تغییر په دې کې نه لري.
که لږ مشخص کم جلالی صاحب چې د دې داعش ته مسئول کس نیولو اعلان کې د پاکستان د همکارۍ نه خاصه مننه وکړله ډونالد ترامپ خپل وینا کې، د افغانستان د نن د ترګریز د امریکا او پاکستان همکاري څه ډول ممکن ده که چیرته شوي؟
تر اوسه پورې داسې فکر کېږي چې طالبان د داعش په ضد چې په دې سیمه کې دي یو مؤثره وسیله ده. په امریکا کې داسې فکر کېږي، اما دا امکانات دومره نه لري. د طالبان له بلې خوا طالبان له نورو ډلو سره ارتباطات ساتلي دي، القاعدې سره ارتباط موجود دی، نورو ډلو سره چې په سیمه کې د ترهګرۍ اقدامات کوي هغو سره ارتباطات ساتلي دي. نو ځکه اعتبار نه پې کېږي دومره په طالبانو باندې. زیات اعتبار چې امریکا اوس کوي د ترهګرۍ سره د مخابرې په پاکستان کې او په سیمې په هیوادو کې.
مننه جلال صاحب. یو لنډه پوښتنه مې بلم غوښتل وکم که وختي، طالبان وایي چې د داعش خلک په پاکستان کې دي او په بانو کې دي، وروستیو پیښو ته په کتو ولې په سیمه کې دا بنسټپاله مذهبي ډلې د قوت ښودلو په حالت کې دي ستاسو په نظر؟ لکه داعش، ټي ټي پي، انصار الله ډله، دا که ترګره ډله اوس ګڼل شوې، یا القاعده، یا شرقي ترکستان ډله،
دا خپل یو ایدولوژي د اشخاص دي او راځي، او دا چې وایي چیرته دي، هر چیرته دي، هم په پاکستان کې دي، هم په افغانستان کې دي، په نورو ځایو کې دي. شکل د فعالیت بدل شوی دی، داسې نه ده چې لوی لوی تنظیمونه لري، حتی د ارتباطاتو له لارې کولی شي خپل فعالیتونه په مخ بوزي. حجرې جوړې کړي دي په هر ځای کې، مثلا آسیا کې شته، په اروپا کې شته، په روسیه کې شته، او حتی د ارتباطاتو له لارې امریکا او اروپا کې تاثیرات لري. دا یوه ایدیولوژي ده. د ایدیولوژي دې سره د مبارزې لپاره باید دا شرایط رامنځته شي چې خلک د هغه نه بېزاره شي. په افغانستان کې متاسفانه دا شرایط لا نه دي رامنځته شوي.
مننه علي احمد جلالي صاحب ستاسو د حضور نه او ارزونه نه ډیره ډیره مننه کوم.
اتصال زموږه ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د اروپایي اتحادیې مشران به د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنکی سره وویني، څو د اوکراین لپاره د دفاعي لګښتونو د زیاتولو او د روسیې په وړاندې د اروپا د امنیت د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اندېښنې زیاتې سوي شایي اروپا ته د متحده ایالاتو اوږدمهال ملاتړ پای ته ورسیږي. خو آیا اروپایي اتحادیه د دې رهبرۍ لپاره کافي امکانات او عامه ملاتړ لري چې په یوازې توګه دغه مسؤلیت په غاړه واخلي؟ په مغربي په دې هکله د لیزا برایند د رپورټ پښتو ژباړې ته. او په اسلام آباد کې یو لس کلنه افغانه چې د اسنادو د نشتوالي له امله له ښوونځي څخه ایستل شوې ده، هیله لري چې پاکستان یې وتلو ته مجبور نه کړي. دا کیسه د یو پخوانی افغان نظامي د کورنۍ په اړه ده چې د امنیتي وضعیت او اقتصادي ناورین سره مخ ده، او د اسلام آباد له پریکړې چې د مارچ تر یو دیرشمې پورې بې اسناده افغانان اخراجولو له کبله له سختیو سره مخ ده. مسکا صابۍ د دوی کور ته ورغلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پا په ژړغونی غږ د لومړی ټولګي د غلس کلنه افغانه انجلۍ مقبوله نومیږي او له پاکستانه د نشړلو هیله څرګندوي. مقبوله د کال 2015 د پیلېدو سره له ښوونځي څخه د ویزې نه لرلو په پار شړل شوې.
پښتمته ما د مامه شکه د خور دن د مامه شمه د خونه استم. ما مې خو مکتب رو ما دوستای ما مکه چشوه خودم دیدم که دوستای ما را مکتب بردن. ما پلیسار موتر پلیسار هم دیدم. ما از اون وقت ترسیدم. این همی رسم ما است که ما این رسم ما کشیدیم. ما این رسم ما کشیدیم. آتر از این دوم همه شک در خانه در قاردیم. ما می خواهم که مکتب بروم. مردسه بخوانم.
مقبوله د یو افغان بریدمن لور ده چې 14 کاله یې هیواد ته خدمت کړی خو اوس د بې وسۍ له کبله مزدوري کوي. د افغان کورنۍ په دغه یو کوچني کور کې چې یوازې یوه کوټه لري په 10,000 کلدارې کرایه اوسیږي، په داسې حال کې چې د ورځې تر 800 کلدارې عاید لري. د مقبولې مور وایي د ویزو موده پوره شوی او د تمدیدولو توان نه لري.
16 سال کار کردیم، خدمت کردیم. 10 سالش که سرباز بودم، پیاده فارغ شده بودم. 6 سال برگمال شدیم که 6 سال بعدش برگمال شدیم که 16 سال میشه. دیگه قراردادی بودیم، دیگه ما قرارداد میکردیم. چدای جزتام اردوی ملی که هست همیشه وقت قرارداد میکنه. 3 سال. یک اشتاب هست، همی ترالی که ترالی مرالی همی تکتر هست و جغل، برای جغل بار میکنیم 200 روپه میتر. پیش که 1.5 ساعت بود. حال 200 روپه شده گفت، یعنی 1 سال شده. حالا این همی جه هم ایش کس جرات کده نمیتونن که بشینه کار کنه.
پاسپورتتان مثلا که تمدید کنین، ویزه باید بزنین. وقتی که ویزه قدر ویزه قیمت باشه از کجا میشه؟ ما خونان خورده خود پیدا کردن نمیتونیم. ویزه را چه قسم باید تمدید کنیم؟ سازمان ملل رفتیم که بگوی گفتیم به سازمان ملل، داد زدیم، زنگ میزنیم، زنگ سازمان ملل بالا نمیکنه. دیگه کیسای ما را بررسی نمیکنه سازمان ملل. قدر ما زنگ میزنیم هیچ جواب نمیده.
زرفشان وایی پولیس یک کور تا سوزل ورغلی او دوی خپل کور پریخی او در ملتون که یش پی سبا کردی.
وقتی که پولیس آمده بود از طرف ساعت 5 بجه بود، پولیس آمده بود، دکاندار ما را خبر کرد که پولیس آمده. پولیس که آمده ما از سمت کوچه خود کشیدیم رفتیم در داخل یک دواخانه خود گرفته بودیم. تا صبح در دواخانه ما خود مثلا که شب خود روز کردیم. همسایه‌ها گفتند که یعنی پولیس آمده. شوهرم که 1 هفته 2 هفته هیچ در خانه نبود. من نفهمیدم کجا رفته بود، میگه دست پولیس آمده. بغل تو مرا میبرن، مرا سنگسار میکنن.
د دغه کورنۍ اندېښنه په داسې حال کې ده چې د کال 2015 له پیلېدو سره د بې اسنادو افغانانو د شړلو لړۍ چټکه شوی او په ورته بیا دا هیواد له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پرته له معتبرو ویزو لرونکو نور د ټولو افغانانو د شړلو پریکړه کړې ده. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنیو څپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لندو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز او ریدلی شی.
رسیده د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.